پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله، او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا وازی چې ګوندې د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیې د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري د دښمن لخوا خبرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي، او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازی به بنسټه وبلل چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غسم لاټړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنوي سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازی د دښمن ژوند ته وبور کول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي. فکر کوم چې دا د دښمن ژوند ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. دا جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي، او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې شوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. دا کندهار چارواکو ویلي چې برید د والی او ساتونکو چې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې وو. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم وو چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا دوه سوانه هم شاهین قلی اردو چارواکو په یوه اعلامیه کې دا کړی چې د یکشنبه د ورځې راهیسی په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ شو لاړولي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې څلیر دېرش طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل و د عملیاتو پر مهال وژل شوي او نهه ویشت تنه نور ټپیان دي. خبر پاڼه همدارنګه وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوزر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او اووه تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړي چې په وینا یې نهه طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعاوې کړې دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اجانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبه به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسولګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسولګری کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کنسولګری ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیا او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در اختبار ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش را قرار بدیم.
بلخو د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بیساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیواله مسایلو کې به واوري چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونو په اړه پروګرام واوري. ورته د خبرونه د سربوزوته د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه وه. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب وایي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یوه تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسه شاهدانو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی او د انتخاباتو په ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجود وي. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکارولې. فریباجان، یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندار د پخوانی امنیه قومندان وژنې ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس هغه واضح به بنسټ وبلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاسته. عبدالله همدارنګه وویل چې دغه واضح د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا دی.
پخش شایعه که ای توسط حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب باسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهد جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله، جنرال عبدالرزاق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د کندهار د امنیت قومندان، البته پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق، د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان د وختي د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغه پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نو او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبل لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرزاق خو د امریکای جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریباجانی،
بله ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان و چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو بې شمېره درغلیو سره مخ وه. دغو جریانونو نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی دي. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. ناجیه جانې، خبرونه سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریکې.
بلې فریبا جانې، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلی په 28مه نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرانیستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرانیستل کېدل یو پلان شوی عمل و بل او په دغه بهیر کې رمسته شوې ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. د جریانونو یو پریکړلیک هم ولسته چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډیره خوشنۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د اتیشتم د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار لپاره تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي. د تکراری رایو باطلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومټریک شوي، او د رای ورکوونکي انزور جبري کول چې په بنسټ یې پراخ درغلیو ته لار هواره شوه.
دوی هم درنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوی. دغه ګوندونو هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او له سره له سلام مشورو وروسته به دغه انتخاباتو په اړه خپل دریز څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلوماتمو تقریبا 90% از ټکنالوژي بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانین ما مطابق هم و قسمی که شما میدانین نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایتشان و تیبول اعظم جنرال سستی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی با مواردی که مطرح میشه نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای وکارولې. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریبا جان،
بله ډیر زیات مننه کوم ناجی صافی دوستانو د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونه وی چې ناجی صافی په خپل دی راپور کې د غوی د غونډې څخه چمتو کړی وی چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه درلودي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ستیر د خبرو راز د سهار له بده ماشم تر وو په جو پر منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل سي او اوس په اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د ولسی جرګې د انتخاباتو په اترس کې د بندرونو د تړلو لامل نږدې 200 په تازه میوي بار موټر د تورخم په دروازه کې ولاړې پاتې دي او سلګونه ټن انګور حتی لمنځت للی دي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تلل شوی چې لامل د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لکه ډالر زیان رسیدلی دی. د دې په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه ستونزې لامل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلی دي. د کندوز سوداګر او صنایع خونی مسولین وایي چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټر د پول دواړو غاړو ته ساري پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي رادیو ته وویل چې لدی وړاندې با په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټر او تګ راتګ کوي. نو موږ وایي چې اوس مهال د دغه لارې د بندیدلو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتي ارچی لارې انتقالوي چې لوی خو د دوله بل خو نام نه دی. وایي کیاد پول ژر تر ژره و نه رغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندیدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلی زال او د شتیرچی ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز ل مرکز سره وسلوي. د دول ورد چې د شیرخان بندر لاله د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بهې په دې ډول دی. یو بوجي قزاقي وړه 1410 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1480 افغانۍ، د وري جو یو درې نیمه نه بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 70 او 1 لیټر ډیزل په 50 افغانۍ فلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دی پوله، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکرام لکرام څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ کته هم ویلي دي چې د نه غوړې له سعودي عربستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیه په اړه یې له خپل اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې همدا اوس سره ده په سټډیو کې دی. تکل صاحب خبرونه تشرح کړی تاسو د موضوع تعقیب کړی د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف لا بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالد ترامپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیه په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شېبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په کنسولګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خاشقچی د اکتوبر په 2 منیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د وادل د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته لننوتو ورسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې شپېته کلن خاشقچی له قونسلګری روغ غرمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قونسلګری کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
داسې ښکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچی د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا دا ستونزه په څه کې ده؟
سمه ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ پرون وویل چې خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په سهوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خبر شو د خاشقچی قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوی غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ترامپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرلپسې ډول ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې د $100 میلیارد په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه ترامپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکل سبیا دا ټول مسائل خو د خاشقچی د مړینې وروسته احوال دی چې څېړنې کېږي، یا دا د څه ډول وژل شوی دی، یا عربستان مني یا نه مني. خو که داسې یو مجموعي یو تصویر اوریدونکو ته ورکړو چې په اصل کې د خاشقچی ستونزه له عربستان سره څه وه، چې تل په راپورونو کې موږ ویلي دي چې د انتقادونه کول پر سعودي باندې او شایي همدا لامل اوسي چې دی وژل شوی دی، ستونزه څه وه اصلا؟
خاشقچی د واشنگټن ټایمز رسپانې لپاره، واشنگټن پوسټ رسپانې لپاره اوبخي کلمونه لیکل، او په دې مطالبو یا کلمونو کې د تل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو او له هغې ډلې د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوځ د ښکېلېدو په مسله انتقادونه کول، او همداراز د محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو په اړه چې د ډېرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکات دي، د دې په ضد انتقادونه کول. ډېر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کېږي، یا ګوته د ته نیول کېږي چې ښایي د خاشقچی د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري، او ښایي ویل کېږي، البته دا فقط تر اوسه پورې تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته او نه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا تایید کړې ده، خو ګوته محمد بن سلمان ته نیول کېږي او ویل کېږي چې ښایي د ده په اشاره خاشقچی د ترکیې په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې واوري، او هم کولی سي راپورونه او مقالې او خبرونه اولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واورو چې د انتخاباتو په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډېرې مطالب د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو، د ولاړ نظام د پایښت لپاره، د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل، او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دی دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. ملی ارمان خپلواکه ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي، که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو پر رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخابات په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخابات پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلی چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلی د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډیری خلک خپل رایه ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړې. دنیا د غشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول، او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکولو له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړي، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسی جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري، او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسی جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبدالله رکندار له تاسو په تماس کې په پاتل اسلام څخه موږ جړی د جړی اوسیدونکو مې مزنا ده د معلم بشار صدا غوښتنه ده چې جړی کې مکتبونه شته خو خلاصه ورانسي یا پوسټ کې جوړ شي یا نور تخریبات. او اوس حالا نن تاسو خبره جړی ده ټول مانجر د بادغیس پاتګ څوک هم نه خوري، خصوصا یا دولت، ځکه چې مکتبونه شته ماشین را روان دي. موږ یې وینو په دولس کمپونه دي، دولس زره کوره یې وخت پکښې و، اوس همانسي دي خامخا دوه نیم زره دوه زره کوره پکښې. نو په دغه دوه زره کورو کې مکتبونه شته په نامه مکتبونه دي، هېڅ پاره نه دي پکښې چې موږ اوس هتیاریان مسافر خلک یې وروره د کوره ته راوتلي د بر خواري کې ورکې و کوچنیان مالته د دې خاطب لاسه وګرځي را خواته ځنه چې سره ګرځي وروره بدې بدلار ته سره ولاړ له کوچنیان موږ خراب شول. ما د صدا غوښتنه چې دا جړی ته پام کړي نو نه پاتې
نمونه احترامات آزادی رادیو تور کار کوم کو ته معلم نصر الله د پروان ورته کوئی شفیع رسولی د بر علی خوازی د کلی نه تاسو سره پاړی کړین شفیع رسولی عمومي سرک د کابل او د بګرام په سرک نه راځي شوې ده او د بګرام په ساحه کې او پوسټر چې د پاک شهید کلین د پښتون له غنه شراتی شي او ساحه چې لنډي وسک قانون یادي کې په ساحه کې وسلوال غله پیدا شوه دي او زموږ خلکو څخه د پیسې موټوسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه اغلاوي کړي دي. حتی چې که یو سړی سره موټسکر زنانه سپروي حتی کوي او موټکي ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې والي ته کولي دي نو ډزې په کړي دي چاقوګانې والي د غلور لاس زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زمونږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه زموږ رادیو ته راستولې و. ازادي رادیو کولای سي تاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو لارې موږ د څنګه پروګرامونو لارې درته خبرو او کوشش کوو چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریک کړئ. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. په دوهم نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لالوري د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو